السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ومنله چې یو مهم قمندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د جبهې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړه. که څه هم دا وخت مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ، خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي. دې جبهې بیا د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. ازادي جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډله ده چې بنسټ یې د پخواني دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا ایښی او جنګیالي د پخواني اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویا کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام وکړي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي بل یادونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 کال د ریکارډ تر کچا 23 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا له چلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو رسولو ته ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 19200 زیږونونو سره مرسته کړې. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرې پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سهار یوې څا ته د لویدو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د اروزګان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاري اغا ولي قریشي نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشوم تر دوه ساعته هڅو وروسته وژغورل شو، خو روغتون ته پر لارې سا ورکړه. دغه پیښه د ترینکوټ په چرمګر دښته کې شوې ده. د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه. پرون د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 ټپیان دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې عیني شاهدانو ویلي وروسته له هغه چې ملیشه ځواکونو ویل دوی د ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور مهم بنسټونه ونیول. د خرطوم پر لارو سړکونو د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کېدل. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د کولکاتا نایت رایډرز او د ممبئی انډینز ټیمونه لوبه لري. کولکاتا اوس بیټنګ کوي. تر دې دمه یې په 14.5 اوور کې 150 منډې کړې دي. تر اوسه پورې ونکتیش آیر 100 نمرې جوړې کړې دي. د افغانستان لوبغاړی رحمان الله ګربز هم په کولکاتا کې دی، خو هغه په 8 منډو آوټ شو. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته دا خبرونه بیا هم لوستلی شئ. د سر راپور مدا دی چې د افغانستان د ازادۍ خپلواکۍ جبهې د خپل یو مهم قمندان اکمل امیر وژنه هم تایید کړې. خدای ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. جنګ یوه اونۍ مخکې وشو او ازادۍ جبهې هم ادعا کړې چې 40 طالب جنګیالي وژلي دي. په دې اړه به تاسو ته راپور او مرکه ولرو. او دا چې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمېر وسلې او مهمات نیولي چې پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کېدله. د سودان له جګړو هم درته راپور لرو چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. د د اختر در رسیدو په درشل کې بې وزلې کورنۍ څه وایي؟
د جمهوریت په وخت کې یعنی کو گزاره هم کېدله، موږ به په اختر کې به د خپل کالیو بندوبست د پرشونو توشکو پوښو بندوبست کو، خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو دپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
وختو د تاسو غږونه به هم درته خپاره کړو.
تاسو د ښځو مکتوبونه بند کړي دي په شرح حجاب کې، او دې تم تر امر ثانی پورې وخت یې ښیده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر آخراته ده تر څه وخته ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول راپور ته، د افغانستان د آزادۍ جبهې د خپل مهم قمندان اکمل امیر وژنه تایید کړه، خو دا یې هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د آزادۍ جبهې تېره شپه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی، خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې په لمانځه مخه نیول شوی. اخوا په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي، ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په خبره وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. جزئیات له امید ظهیر ملاورو.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پنځه ورځې وړاندې یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د آزادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر څنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د آزادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیر شوې، خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د آزادۍ جبهې تیره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل، د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی، خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د آزادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړی چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له دیرشو زیات طالبان هم وژلي، خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د آزادۍ جبهې په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو ځورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي، ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرون یوه خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبي سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خوا یې د دوی کورنیو ته د غمرازۍ اجازه نه ده ورکړې. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلي چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنیو حملې کړي، له هغوی یو شمیر ځورولي او نیولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د آزادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم له طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی. دې جبهې مخکې د شپږو کسانو وژنه تایید کړې وه. د اکمل امیر د برخلیک په اړه بې خبري ښودله. له جنګي اسیرانو سره د طالبانو د چلند او له دوی سره په جګړه کې د مقابل لوري د وژل شوو وسلوالو د مړو نه سپارلو په اړه په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم اعلامیه خپره کړې. یاد کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له دغه هېواد بهر فعالیت کوي، د بشري حقونو د دفاع له نړیوالو ادارو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض اوسنۍ قضیې وڅېړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دغه کمیسیون د غوښتنو په اړه د دغه کمیسیون له ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانینو اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخو ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موارد د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پښو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیه باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي، ترڅو د قربانیانو حقونو ته ډیره پاملرنه پکې شوې وسی. لپاره مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسله تر رسیدګي کولای شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلن د دې خبرې ښکار ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات تر سره کړی ول ځانونه تعافه کړی و. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول و، چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستان بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کړه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه واقف ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې. دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتي او حتی المنځتل به تضمین شي چې د نړیوال فشارونو له عمله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
شکر الله مشکورو د پخوانی جمهوری نظام پر مال د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند چې د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د شوې جګړو پر مهال د اسیرانو سره د چلند او همدارنګه د قانونو د نه پلي کېدو په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په زابل کې په زیات شمیر وسلې او مهمات نیولې چې پاکستان ته د قاچاق هڅه کېده. د زابل ولایت د استخباراتو ریاست لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې ځواکونه په شاجوی ولسوالۍ کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې. دا وسلې او مهمات چې شمیر یې سلګونو ته رسیږي کڅوړو کې پوښل شوي او ښکاري چې د قاچاق لپاره چمتو شوي وي. اخو د امنیتي مسایلو یو شمیر شنونکي وایي پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیو ته د وسلو قاچاق ډیر شوی دی. جزئیات د امید زیرمل پر راپور کې.
په زابل ولایت کې د طالبانو استخباراتو خبر ورکړی چې په شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو عملیات کړي او په پایله کې په ډیر شمیر وسلې او مهمات نیولې دي. په دې اړه د استخباراتو ریاست علامه چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر عبدالحنان جابر نن ازادي راډیو ته رالیږلې په کې لیکل شوی، په دې وسلو کې دوه امریکایي M4 ټوپک، 233 بیلابیل ډوله توفنګچی، 25 دوربینونه، 13 کلاشینکوف، 3 لیزر ټوپک، 2 امریکایي سکلان، درې کارملان او 1,000 د کلاشینکوف او کارملي مرمۍ شامل دي. خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې په دې تړاو څوک نیول شوی او کنه، او تر خوا دا یادونه هم نه ده شوی چې دومره زیات شمیر وسلې چیرې قاچاق کیدی. خو په زابل کې یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کړ چې ازادي راډیو ته وویل، دا وسلې په یوې مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوې وې او پاکستان ته یې د قاچاق هڅه کیده. زابل د استخباراتو ریاست په خبر پاڼه کې هم دا لیکل شوی چې له دې وسلو سره یو مازدا ډوله موټر هم نیول شوی دی. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته ډیر کله پاکستان او د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق راپورونه خبريږي. همداتي روانې د خیبر پختونخوا پولیسو وویل له افغانستان او پاکستان ته قاچاق کیدونکو نږدې 1,000 مرمۍ چې په شاجورونو کې ځای پر ځای شوې وي نیولې. مخکې تر دې بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف امریکا غک سره مرکه کې ویلي وو له متحده ایالاتو پاتې شوې وسلې چې پکې د شپې دوربینونه هم شامل دي د پاکستاني طالبانو یا TTP لاس ته لوېدلې دي. له خواجه آصف دا پوښتنه هم وشوه چې دا څنګه ممکن ده. هغې په ځواب کې ویلي وو دا له افغانستان او له ځینو نورو هیوادونو چې د یې نومونه وانخیستل پاکستان ته وړل شوي، خو د ده په خبره دا هیوادونه له پاکستان سره چندان ښې اړیکې نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس د وسلو د قاچاق مخه نیول شوي، خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو په لیکو کې داسې ډلې شته چې د وسلو په قاچاق کې لاس لري. د امنیتي مسایلو کارپوه اسدالله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان بعضن ممکن اعلان
طالبان کله کله اعلان کوي چې د وسلو د قاچاق مخه نیولې او یا هم کسانی نیولې. په ډیر احتمال دوی هغه ډلې نسی چې د وسلو د قاچاق او د ډلو اصلي غړي نه دي. دا کار د دې لپاره کوي چې د وسلو قاچاق د څو ځنګړو او ځوکمنو ډلو سره پاتې شي.
خغلې ندیم دا هم وایي چې وخت تر طالبانو لرسیدو وروسته پاکستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو قاچاق زیات شوی، ځکه د دله قوله په دې وسلو کې امریکایي هغه شته چې ګاونډیان هڅه کوي کاپی کړي. له دې وړاندې یو شمېر لویدیځو او امریکایي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې احتمالا په افغانستان کې له امریکا پاتې شوې وسلې د ترهګرو ډلو لاسته ولویږي او یا هم یو شمېر هیوادونه لاسته دراوړو هڅه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربشو سودان ته د سودان پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه وه چې د موضوع اکسل عملونه پاره ولیدي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواکونو او عادي پاوس ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 تنه نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانو او هیوادونو د شخړې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 د کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ژغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی وو. په سودان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دوقلو ترمنځ چې د ملیشو قومندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجه پر دې ولاړ سو چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ساحې نیولې دي. خو د سودان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرونه وخت د سودان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حمله کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن یکشنبه ویلي امریکا په سودان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یک شنبه په ویلامیه کې ویلي په سودان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سودان طبي سازمان ویلي د بیګناه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې شي.
واشنگتن پوسټ د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د سفر امنیتي قطعې د ځینو غړو د ترخه برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې ډلې یو زیات شمیر غړي اوس په امریکا کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د ځینو دغو کسانو ترخه برخلیک ته په اشاره لیکلي دوی په افغانستان کې له سی آی ای سره مرسته وکړه خو اوس په امریکا کې کړیږي. ورسپانې د تابش په نوم د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي کیسه راخیستې چې تمه یې درلوده امریکا ته په رسېدو د یوه اتل په څیر ترې هرکلی وشي، خو دمګړی په بالتیمور کې په یو اپارتمان کې له خپلې اوو کسیزې کورنۍ سره سخت وخت تیروي. ورسپانې لیکي تابش خپله پښه 2018 کال په یوه جګړه کې له لاسه ورکړه او اوس د درد له لاسه د شپې خوب نه لري. د صفر قطعې پوځي ډلې د افغان جګړې په لومړیو پړاوونو کې د سی آی ای لخوا تشکیل شوې چې د اطلاعاتو په راټولولو او د طالبانو او القاعدې په وړاندې بریدونو او همدارنګه نوی عملیاتو کې ترې کار اخیستل کېده. دغه قطعې د پرمختللو روزنو له ترلاسه کولو وروسته په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په مخکینۍ اردو کې مدغمې شوې. ورسپانه زیاتوي کله چې جمهوریت سقوط وکړ دا صفر امنیتي قطعې وې چې د ناټو کسان او ملکي امریکایان له کورونو په ډیرو سختیو تر کابل هوایي ډګر ورسول. ځینې یې د امنیتي ځواکونو د کابل هوایي ډګر په چاودنه کې مړه او ټپیان هم شول. تابش ورسپانې ته ویلي فزیکي درد زغملی شي خو روحي درد یې له منځه وړي. ورسپانې د پناه غوښتونکو په منلو کې د امریکا بیوروکراسۍ او هم هغو ستونزو ته اشاره کړې چې دغه کسان د کډوالو په کمپونو کې ورسره مخ دي او د یو تن له خولې لیکي کله کله غواړي خپل موټر په ډیرې چټکۍ له دیوال سره ووهي او دا حالت پای ته ورسوي. د جیمز ټاون خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. خبرونې لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد د طالبانو له پرله پسې عملیاتو سره سره دغې ډلې نه یوازې افغانستان بلکې د منځنۍ اسیا په هېوادونو کې خپل رسنیز فعالیت او جلب او جذب زیات کړی. د خبروانی په لیکنه له افغانستان منځنۍ آسیا ته د داعش وسلوالو د وراوښتو اندېښنه پر ځای ده. په مقاله کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او همدارنګه د تاجکستان د اسلامي غورځنګ د هغو کسانو یادونه شوې چې له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي. جیمز ټاون خبرونه لیکي داعش د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د افغانستان او ګاونډیانو اړیکې خرابې کړي او په دې سربېره له افغانستانه د ډیپلوماتیکو ماموریتونو بهرنیو او کورنیو پانګوالو او خیریه مؤسسو ملاتړ لرې وساتي.
د اختر پر رسیدو سره یو شمیر کورنۍ وایي د خپلو کورونو د بڼې بدلولو کوم پلان نه لري. د دوی په خبره د بیکاری او ګټې وټې د نشټوالي لامل د کور د تزئین یا ډیکور مالی توان نه لري. اخوا د کورونو د وسایل یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتلای کاروبار له 50% کم شوی دی. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کابل ښار اوسیدونکو منوي پر خصو د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې ښځې سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه ورستو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کوم وګورو زیاتره یعنی زموږ 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشکو په خو بندوبست کوو، خو اوس اته د یو جوړه کالیو د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وایي چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایزي وایي چې په خوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وي، خو د ده په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پرده او چیزا سر خانم ها هست چون که چیز شوکه هست اگر خود خانم ها زیادتر
تو پردو او نور و شان و بازار با پا خود جوڑو زکتا شوقی کارون دی او خزی کور او زای جوڑو لو تا دیر علاق لری ده کار وزید خنه ده یو شمیر کسان شتا او زنی و لارل بی وزلی خلق بچه اوکری پا خواب امو که پمیاش یاد تر لکه تر لاسه کولی اوس درینیم تر چلو نیم لکه تر لاسه کول
تاش لک نو لک روشات میکدیم حال اگر پی دد بیلگ رفا یا چار لک رسیده.
کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیرشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالی گذشته فرمایشات زیاد بود، په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و، د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 15مې فرمایشونه راتل، بیا به په 15مې د روژې بند شول. څو فرمایشونو ته سمه رسیدنه وشي، خو سږ کال 80% کار کم شوی، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک که پیسې ولري جوړوي، پرته له هغې خپل د کور مصرف پیدا کوي.
دختر د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و، او هره ورځ به یې له 40 زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسوی د دوران د جمهوریت پیسې داشتن د دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودي کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډیره یې ولاړ او د کور سامانونه یې خرج کړل. ټول په کهنه فروشي کې دي، هغه هم په نیمه بیا. خو به مل اختر نه مخکې په یو ورځ 40-50 زر افغاني لوخي خرڅول، خو اوس یې واز څور از اختر اوس چې واز څور از اختر ته پاتې وي. څوک د لوخو به هم نه پختي چې چای نه کا یا پیاله په څو ده،
وایي چند است ای چای بر چند است پیاله چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ ژوند او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-42-41-01.
اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو، سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډامبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي، غنم شی نه کوي، اوبه پر 150-200 متره دي، شی نه په جوړي. زیادې تاریاکور علاقې یادي دغه بندونه وشان وتړي. د خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زه د طالبانو په نامه د طالبانو څخه ده پوښتنه لرم چې تاسو د ښځو مکتوبونه بند کړي دي په شرحي حجاب کې، او دې تم تر امر ثانی پورې وخی خیده ده. امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخراته ده تر څه وخته ده، او تاسو د خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې در ځای نومونه بېزه در واخلم، ستاسو لوڼې، ستاسو خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ماته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او دا مو خلکو باندې تواخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په دروغوي او پر غوم هم حدود نه دی جاري کړي، او نه هم په ځمکه کې حدود جاري کړي دي. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم، تواخس یو ماته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکار و کار کوونکو ته. زموږ دغه پیغام دی د طالبانو ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې 40 کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ شوی، نه اوس جوړ شوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولاکه راکړی وي، تیر نظام هم ولاکه راکړی وي، نه ولاکه مکتب راپاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مو ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مو ټوله بې تعلیمې سول. همدا 40 کاله کېږي هم موږ نه یو مکتب درلودی، نه مو ځای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت ته؟ دا دا پایله ډیر خراب څه ده دی مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنټرول راوړي که دا رکن کیسې شروع د عمارت وزان ډیر ژر ړنګ شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال